أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارک میاشت کې د ماشومانو د تغذیه د حق پاکله خبرې کیږي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل وارث خپلواک. نوموړی په پایل کې وایي
د واضح حقوق او شرعي حقوق له نظره په والدینو باندې دي چې د هغې له جملې نه یو هم دوی د پالنې یا د تغذیې حقوق دي. بدون شکه چې کله روژه میاشت راځي، واقعا چې روژه میاشت برکتي میاشت ده، والدین ته د ماشومانو ته رسیدګي کې لږ ذره خنډونه ایجادېږي چې د هغې له جملې نه د سهار چای او د ډوډۍ په وخت باندې تنظیمول کورنیو ته فامیلیو ته لږ ستونزمنه ده، او میرمنې هم چون هغوی روژهی او خپله غواړي چې د خپل د روژې له خاطره ترتیبات ولري، نو ډېر متوجه کېږي نه د ماشومانو د تغذیې له خاطره باندې. کورنیو ته اړینه ده چې په روژه کې مناسبه توجه د خپل ماشومانو ته ولري، ځکه ماشومان حق لري چې په وخت و زمان باندې تغذیه شي. څو دو ته راکم مشکلات چې د تغذیې نه راپورته کېږي ماشومانو ته مقابل نه شي.
بله، که چیرې ماشومانو ته پاملرنه ونه شي، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، دا کومې بدې پایلې لري؟ او د اسلام له نظره دا ډول روژه نیول چې هغه په عامه خبره په ماشومانو باندې هم ځینې کورنۍ البته روژه نیسي، د دې به ثواب ډېر وي که ګناه؟
په ماشومانو باندې روژه نیول روا نه ده. نو خدای پاک هم امر کړی ده چې هغه خلکې چې مکلفه دي روژه نیولو باندې، نو هغوی دې باید روژه ونیسي. کوم ماشومان چې په روژه باندې مکلفه نه دي، نو الله پاک هغوی ته رخصت ورکړی ده، ځکه روژه په مکلفو خلکو باندې ده. هغه کسان چې هغوی یعنی عاقل بالغ او سن پوره کړی اوسي، یعنی بلوغ ته رسیدلی اوسي، که چېرته څوک بلوغ ته نه وي رسیدلی، هغه باندې روژه نیول د هر عنوان لاندې چې اوسي، که ثوابي اوسي، که هغه ته چې هر عنوان ورکوي، نو دا یو روا عمل نه ده، ځکه د هغه ماشوم په حق کې ظلم ده. روژه له ستونزمنو عباداتو څخه ده، یعنی په روژه کې صبر او سیله دا له هغه عباداتو څخه ده چې انسانان باید صبر، شکیبایی وښي، نو همغه له خاطره د ده اجر او ثواب خدای ورکوي. نو خدای پاک ویلي دي چې که څوک هغه خلکې چې مکلفه نه دي امور باندې، هغوی نه حساب و کتاب نشته ده. نو ماشومان هم د همغه جملو خلکونه دي چې د هغو نه قلم پورته ده، هغوی باندې نه د مونځ کولو او نه هم د روژې نیولو حق پې څوک لري چې هغو باندې څوک روژه ونیسي، ځکه که روژه نیولو نو خدای پاک خو قدیم ذات ده، هغه پوهېږي هغه په ټولو موضوعاتو باندې پوه ده. په همدغه له خاطره په ماشومانو باندې روژه نه ده مکلف کړي چې روژه ونیسي. نو روژه نیول په ماشومانو باندې دا یو روا عمل نه ده، او نه هم په جامعه کې ښه عمل ده.
بله خپلواک صاحب، هدف دا و چې مثلا لویان خو روژه د خدای د رضا لپاره نیسي، روژه ورباندې فرض ده، خو په کوچنیانو باندې بیا یو شمېر کورنۍ چې دوی ته په وخت باندې ډوډۍ نه برابرې، روژه ورباندې نیسي. یعنی روژه د دې لپاره نه ورباندې نیسي چې اجر او ثواب وګټي، سستی کوي، تنبلي کوي، دوی ته ډوډۍ نه ورکوي. هدف دا و چې یعنی د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې په بېغورۍ کې روژه نیولو پاکه مختل تاسو نظر ولرو؟
بدون شکه چې که چېرته کورنۍ د خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي او په ماشومانو باندې روژه نیسي، نو دا د دوی غاړه بندیږي او دا یو روا عمل نه ده، ځکه کومه کورنۍ چې ماشومان لري هغوی مکلفیت لري تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړي. که چېرته ماشومان پر ځای پرېږده، نور مواشي هم ولري، هغه مواشي ته رسیدګي ونه شي، نو هلته حساب و کتاب به ورسره کېږي او دا یو روا عمل نه ده. نو روژه نیول خو پر ځای پرېږده، باید د هغوی ډوډۍ اوبو او ټول روزنه ته باید رسیدګي وشي.
بله، یو خو د ډوډۍ موضوع سوه، بله دا سوه چې ځینې کسان بیا ماشومان حتی په کور کې نه پرېږدي، وایي غالمغال کوي، مثلا مونږ ګانګس یو، مونږ په سر باندې درد، مونږ روژه یو، ماشومان باید له کوره بیرون ووزي، یا ماشومان چوپ غلي کینی غږ ونه کا. دا څومره د ماشومانو په حق باندې تیرای دی؟ کوي
دا خپل نقص ده ماشومان په حقوقو کې دا ماشومان سره د رقم چلند دوی پر روان باندې او په آینده کې دوی په ذهن باندې بد اثر کوي نو ټول کورنۍ ته لازم ده چې ماشومان سره ښه رویه وکړي او دا رقم چلند چې ځینې کورنۍ کوي دا روان نه ده او د دوی په روژه کې هم زیان ورده ای. نو روژه خو د صبر له خاطر ده، روژه خو د دل خاطر ده چې انسان پکې صبر او استقامت ولري. ادا راځي د نور حقوق پایمالی او ماشومانو ته بد رد وایي، د ماشومانو حقوق نه ادا کوي، نو طبعا چې د دوی روژه نه کیږي.
بله، له ماشومانو سره بد وضعیت که روژه وي که له روژې نه پرته نور وخت وي، د دوی په تربیې باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
خپله ماشومان لپاره د تربیې ځای هغوی شاملونه دي. ټول کوم شی چې ماشوم زده کوي هغه اولینی استاد معلم د هغه مور پلار دي. له د مور پلار نه زده کړه کوي. که چېرې تاسو فامیلو کې وګورئ که د چا پلار لکه نرم خوی ولري، د هغه ماشوم به هم نرم وي، او که کوم د چا پلار یا مور تند خوی ولري، نو طبعا د هغه ماشوم به هم تند خوی اوسي. که چېرته چا پلار مور ژبه ښه نه اوسي، دا چچیات ووایي او نزاکتونه مراعت نه کړي، نو طبعا د هغوی ماشوم هم همدغه شکل باندې. نو اړینه خبره دا ده چې ماشوم لویول باید په یو مناسب ماحول کې وشي او ماحول ورته برابر وسي، تر څو هغه کوم په جامعه کې یو سالمه او نیک ماشوم تقدیم شي. نو باید کورنۍ تر آخري حده پورې کوشش وکړي چې په کور کې دننه د ماشومانو په مقابل کې باید د خپل کومو کړنو نه چې کوي باید په جدي توګه پاملرنه ولري او ډډه وکړي د نامناسبه اعمال څخه، د نامناسبه رفتار څخه د ماشومانو په مخ کې ډډه وکړي.
بله، نن سبا اقتصادي ستونزې په اکثره کورونو کې راپیدا شوي دي، هغه هم د کار د نشتون له وجې دا پخپله تاثیر کوي د ماشومانو په روزنه باندې. یو شمېر کورنۍ بیا کله چې روژه ماتی برابروي یا پیشنامه برابروي، نو دغلته له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا نه هغه ماشومان کوم څه چې غواړي دوی نشي ورته پوره کولی، دغلته هم تاوتریخوالی کېږي. خپلواک صاحب په دې هکله راته وغږېږئ.
بدون شکه چې اقتصادي موضوع مستقیم رول لري په کورنیو کې د روابطو پر اساس باندې او په کورنیو کې د برخورد پر اساس باندې، نو طبعا که کوم کور کې چې اقتصادي مشکلات وسي او ستونزې وسي، په دې وضعیت کې تر ډېره نسبت له مشرانو ماشومان زیانمن کېږي. ماشومان دي چې هغوی ځکه دومره زیات برداشت نه لري چې برداشت دومره پورته وسي لکه مشرانو غوندې. مشران کولی شي چې درک کړي یو موضوع، اما د اقتصادي ستونزو اصلي قربانیان، اصلي څوک چې متضرر کېږي نو هغه ماشومان دي. ماشومان کور کې که کوم مثلا د روژه ماتو په مهال باندې کوم اقتصادي ستونزو له امله کوم مشکلات ایجادېږي، نو هغوی ځکه هغوی جذب ډېر زیات ده، د هغوی اخذ د هر موضوع نه نسبت له نورو نه ډېر زیات ده، نو طبعا دوی ته ډېره غټه ستونزه رسېږي. د هغوی په روان باندې دا ستونزه پاتې کېږي که کوم شخړه منځته راځي یا هم په دسترخوان کې څه کمی یا زیاتی اوسي نسبت د نورو نه، نو په دې هغه کې طبعا چې په ماشومانو باندې بد روان باندې تاثیر کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې ماشومان ډېر زر یو موضوع اخلي. کله چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کورنۍ د غړو له خوا نه له ماشومانو سره بد چلند کېږي، په تېره بیا د روژه ماتي په وخت کې او د ورځې په اوږدو کې، ماشوم څه ډول یو ذهنیت له روژې نه اخلي؟ یعنی روژه بیا د ماشوم ذهن ته څه ډول یو څه راځي؟
ډېر پر ځای سوال. واقعا که چېرته په روژه کې نامناسبه رفتار له ماشومانو سره او کورنۍ کې وشي، نو طبعا له روژې نه د ماشومانو یعنی یو بد برداشتې کوي. روژه ته په دغه باره ګوري چې په دې کې جنجال ده او په دې هغه کې بدخلقي ده، بد حوصلګي ده. نو روژې ته هغوی همغه ده چې په ذهن کې پاتې کېږي چې روژه یو مشکل کار، روژه یو سخته میاشت، روژه خدای مکړه یو عذاب میاشت ده. نو دا په ذهن کې همداسې پاتې کېږي د ماشومانو، ځکه دوی مشکلات لیدلي د روژې په میاشت کې. کوم وخت کې چې دوی بالغ کېږي او روژې ته رسېږي، نو د دوی ذهن آماده دې ته نه وي چې روژه یو برکت میاشت ده، روژه د خدای پاک له میمانیانو څخه میاشت ده، روژه د عباداتو میاشته نو اوی بیا دا ذهنیت نلری روژه تر روژه تا ذهنیت دایی چی پروژه که بدخلقی وسی پروژه که مشران پا کشران بانده باید پتاکی و کی باید جذبی و کی اوی وحی لکور لکه چنگ چه تاسو ور لکور ای واسی پا دیسترخان که اجازه ور نکرمشی چه تر تو بی پا پورت غک بانده خبری و کی نو امده طول پا ذهن پاتکی گی پا ذهن که ذکر بی ما سمتوب ذهن نسبت لمشرطوب نه دیاغه یاد قویه نو اغو تا دا میاشت دیر یا زجر او دی سخته میاشت پا ذهن که پاتکی گی
بله بیرته دی امده و ماشمان و زیان امده کورنه تا چوم را رسیگی کلا چی دوی جوانی گی دوی لویی گی نو وزی خبر را دا چی دوی لخشونات سر را لوی سوی دی بیرته خپل کورنه تا کم تاوان رسوالی سی
کم ماشم چه غیر نرمال فضا کی لویی گی نو اولین قربانی چی بیرته اخلی امده کورنه دا زکا اغا چی لویی کی گی نو اغا بی اغا ماشم نی چی پی او پتکا بانده یا پی او دموکراسی او وار باندې هغه بیرته خپل کم کنه لاس واخلي نو همدغه کورنۍ د اولینه قربانی بیرته د همدغه کنه قربانی نه همدغه کورنۍ کې ځکه د مور او د پلار مور په دغه باندې واس نه رسیږي او کم احترام چې مور او پلار ته کیږي نو بیا امکان نه ده دی چې اغا د خپل د مور د پلار د مشر احترام وکي ځکه دا په ورکی توپ کې احترام ورته نه ده شوی نو دا چې کله مشر شي دا هم بیرته احترام نه زده کوي چې د مشرانو احترام وکي نو اول قدم کې د خپل د مور او پلار احترام نه کوي د خپل د ترونو احترام نه کوي د خپل د مشرانو احترام نه کوي او بیرته په خبرو باندې او په نصیحت باندې دا بیرته غوږ نه نیسي ځکه ده همیشه زجر لیدلی ده همیشه تکلیف لیدلی ده له مشرانو لخوا نه نو وس به تخپل دا دې قادر شوی ده یعنی توانمندی زیاده شوی ده په توانمندی صورت کې دا دې ته په خبرو باندې یا په نصیحت باندې د کورنۍ غاړه نه ږدي چې د نصیحت د کورنۍ واوري نو هر هڅې چې زړه غواړي په کورنۍ باندې او په بیرون باندې نو په اول قدم کې په کورنۍ باندې اجرا کوي
بله کله چې د کورنۍ مشران خپل د باندې جار و جنجال کور ته راوړي او په کور کې بیا د ماشومانو تر مخې تاوتریخوالی کوي خپلواک سی په دې ډول د دوی ستونزې حل کیدلی سي
قطعا دوی ستونزې نه حل کیږي بلکې دوی د خپل ځان ته نورې ستونزې ایجادوي کم تاوتریخوالی چې بیرون یې او هغه د کور منځ ته راوړي نو هغه باندې نور هم د خپل د کور د منځ کم سکون چې کم آرامش چې هغه له بینه وړي نو په دې خبره بیخي زه ډاډه یم په جامو کې مې په ټولنه کې مې لیدلی دي چې کم خلک چې د بیرون جنجال د کور دننه راوړي هغوی دا چې هغه جنجال حل کیږي نه نور جنجالونه ته راپورته کیږي
بله اوس به څه مشوره ولرو خلکو ته له یو خوانه اقتصاد ضعیفه ده له بلې خوانه د ماشومان دي هغوی په خپل ماشومانه فکر کې غرق دي خپلې غوښتنې لري په داسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو
په دې وضعیت کې خو کم حقوق چې شرعي حقوق دي ماشوم ته خدای پاک ورکړي دي او کم حقوق چې وضعي قوانون ورکړي دي نو کورنیو ته لازمه ده چې د هغوی حقوق ضایع نه کړي سیده چې مشکلات شته دي مشکلات په اقتصادي برخه کې په اجتماعي برخه کې په ټولنه کې مشکلات شته دي ولې کورنیو ته پلارونو مورګانو ته لازمه ده چې د خپل د اولاد مخه دا مشکلات راپورته نه کړي دا مشکلات خپله په تنهایی کې وزغمي او د هغه لپاره د حل لاره پیدا کړي د ماشومانو نه استفاده کول په خاطر د حل د دې مشکلاتو دا یو غټه جفا ده له ماشوم سره او په جدي توګه له ټولنې سره نو توصیه او مشوره دا ده چې که کوم مشکلات لرې د خپل په منځ کې که فامیلو کې د خاوند او د میرمن تر منځ څه مشکلات وسي نو لازمه ده چې دا په داسې یو فضا کې دا خپل په منځ کې حل کړي چې هیڅ نوع دخالت او هیڅ نوع حضور د ماشوم نه وسی ځکه که تاسو د ماشوم په مخ کې جنجال خاوند له میرمنې سره کوي یا میرمنې له خاوند سره کوي نو دا ډیر جدي اثر په ماشومانو باندې ده نسبت په مشرانو باندې نو صبر او حوصلې نه کار واخیستل شي دا چې که څوک اقتصادي مشکلات لري نورې په ټولنه کې د فامیلي ستونزې لري او دا د ماشومانو تر مخه دا راوړي او د ماشومانو په حضور کې په دې باندې بحث کوي نو برعلاوه چې دا حل کیږي نه په آینده کې په نږدې آینده کې د خپل ځان لپاره نور ستونزې پیدا کوي، د خپل ماشومان لپاره ستونزې پیدا کوي. نو زما مشوره دا ده چې که هر مشکلی تاسو په خپله او په تنهایی کې وزغمئ، په ماشومانو باندې ډېر زیات پټکې جذبې او وهل تکول لازمه نه ده. دا د کوم کنوانسیونونه چې د اطفالو د حقوقو په بحث کې کار کوي دا مخالف دي، او په ټولنو کې ډېر زیات تحقیقات شوي دي تر څو بیا یې دا قوانین ورته وضع کړي دي چې د ماشومانو رټل او وهل دا هم غیر شرعي او غیر حقوقي عمل ده، باید د دې عمل نه
دا سو بشمیر زیانونه یاد کړل چې کچېرې د ماشوم تر مخه تاوتریخوالی کېږي په غوبانې بد اثر کوي. تاسو څه فکر کوئ، آیا کورنۍ، البته هغه کورنۍ چې خشونت کوي تاوتریخوالی کوي، د دې په زیان باندې پوهېږي نه، بې پروا دي، او که نور د مشکلاتو په اوج کې دي خپل ځان نشي کنټرولولی، اصلي علت څه کېدلی سي؟
د ما له نظره خو اصلي علت ناپوهي ده، ځکه پوهاوی نه ده شوی په دې بحث کې چې ماشومانو په مخ کې باید څه رقم رفتار وشي، څه رقم فامیل په منځ کې څه رقم رفتار وشي، او نور اقتصادي مشکلات څه رقم باید مخ کې وړل شي. د ما تر نظره ډېر حده پورې عامه پوهاوی پلارونو او مورګانو ته نه ده شوی چې څه رقم باید چلند وشي. نو لازمه ده چې په دې بخش کې عامه پوهاوی وشي، ځکه افغانستان کې اکثریت ټولنه چې ده هغوی تر دې حده پورې تعلیم او تحصیل نه ده کړی چې هغوی د کوم کنوانسیونونه چې د ماشومانو د حقوقو دپاره دي او کوم شرعي حقوق چې دي الله پاک ورکړي ماشومانو ته، نو تر هغه سره پورې دوی عامه پوهاوی نه ده شوی. د همدغه له نظر نه کورنیو کې تر ډېره حده پورې د ماشومانو د حقوقو عامه پوهاوی نه ده شوی، او پلارونه او میندې په دې باندې خبر نه دي چې ماشوم کم حقوق لري.
په داسې یو وضعیت کې اوس څه کول پکار دي؟ دا کورنۍ د خپل عامه پوهاوی زیات کړي، او یو بل چا نه مشوره واخلي چې هغه یو با تجربه کورنۍ ده، دوی څه وکړي؟
ډېرې ښې لارې خو یې لکه همداستاسو د رادیو لاره ده، د تلویزیون لاره، د مساجدو کې ده، په نورو کوم سیمینارونه چې دي عامه پوهاوي لپاره لازم دي، باید د هغې طریق نه د ماشومانو د حقوقو او د ماشومانو د مشکلاتو په هکله، د ماشومانو د روزنې او د تربیې په هکله باید کورنیو ته ورکړل شي. چې ښه بېلګه لکه ستاسو د رادیو د پروګرامونو طریقه ځینې اوري حقوق د ماشومانو، او په کورنیو کې څه رقم باید رسیدګي وشي ماشومانو ته، دا له دغه طریقو نه دغه امکان لري چې دوی ته عامه پوهاوی وشي. په مساجدو کې ملا امامان چې دي هغوی ماشومانو د حقوقو په هکله خبرې وکړي، د شریعت له نظره، د حقوقو له نظره، تر څو کوم فامیلونه چې دي په دې برخه کې مشکلات لري هغه ته ځان آماده کړي او پوه شي د ماشومانو د روزنې په هکله او د حقوقو په هکله.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه، ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ماشومانو په حقوقو باندې هر وخت په تیر بیا د روژه په مبارکه میاشت کې خبري وشوي. لمونږ سره میلمه و افغان مدافع وکیل وارث خپلواک. تربیه پرځای کې چیاست الله ممال او ملګری.
Thank you. تنج سکوری دکو تو بی آجب ار تاجب تنج سو ولی پل مطلو بی آجب ما ویارت پا جڑا سلی مطلو بی آجب ما ویارت پا جڑا سلی مطلو بی آجب سرمستا پر چرچو باجی پرمان یسی دی داج چک دی کج سکوری داسمان یسی دی انجگا پر مختز پسایا وان یسی دی داج چک دی کج سکوری داسمان یسی دی نند دادا ترکا پلک بخمل بیشی یاج زلپ پرسن مخلق ململ بیشی مبارک جی دسایا سجل بل بیشی مبارک جی دسایا سجل بل بیشی دیکھ ماشن خال دل ور پرزن اخدان یسیدی داج چک دی کدی سوری داسمان یسیدی دیکھ ماشن خال دل ور پرزن اخدان یسیدی داج چک دی کدی سوری داسمان یسیدی ننجی دا پر مختز پسا یوان یسیدی داج چک دی کدی سوری داسمان دخالو خشیرنا شاعران وای داود الخالق بیتنا سشوکان وای داود الخالق بیتنا سشوکان وای بار بیت تاثیر د پاک بھان یسیدی داج چک دی کج سٹوری داسمان یسیدی بار بیت تاثیر د پاک بھان یسیدی داج چک دی کج سٹوری داسمان یسیدی نند دا پر مخدز پسا یوان یسیدی داج چک دی کج سٹوری داسمان یسیدی
چه دهستم شور ما شوری ما شروسون چه دهستم شور ما شوری ما شروسون پکاز کتای کردم ما پکاز کتای کردم ما چدا حسن شور ما شوری ما شر خلوت بت کنا کیجی پسے کریے خلوت بت کدا کیجے تہا سنم پہ یاد میں جگا روسوں تہا سنم پہ یاد میں جگا روسوں چتا حسن شور ما شوری ما شر روسوں چتا حسن شور ما شوری ما شر روسوں پکاز کتای کرد مجمع رسول چه دستم شور ما شوری ما شر زول خوش پہ یہ خال پغیش کی واخیس چتا زول خوش پہ یہ خال پغیش کی واخیس دا فلک پشبستان کے قمروں سو دا فلک پشبستان کے قمروں سو چدا حسن شور ما شوری ما شر حسن چدا حسن شور ما شوری ما شر حسن پکاز کتای کرد مجمع رسول چدا حسن شور ما شوری ما شر حسن تبسم یہ تا گٹی اوخ لکڑا پٹا دس کلا ہو چم یہ کور دا آزار رسول دس کلا ہو چم یہ کور دا آزار رسول چتا حسن شور ما شوری ما شر حسن پکاز کتای کرد مجمع رسول چتا حسن شور ما شوری ما شر حسن
پا انستاگرام کی آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو
ده آزادی ملما
السلام علیکم ده آزادی ملما بل پروگرام تا شراغلاست نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی ملمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پراګ کې وو، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالمه نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سې او ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو، بیا زه ورالم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو، نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څو ویلای شي چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړی، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړی و.
د وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور انده پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2018 کې چې موږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اوله کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر ګټلې، به موږ نه ته پوښتنه کوو چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته راځي هلته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم، دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول 24 کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو، موږ په پراګ کې کوو، ځکه موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به T20 او سلوی خوریزه چې ورته موږ وایو، هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند او څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو، خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا موږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې د انډیا مونږ سره دی په ټیم کې د انګلند مونږ سره دی او د ایو دانه د استرالیا هم دا
او تاسو ول چې په چیک یا په پراکی دوه میدانونه دی فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغه میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چیک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي نو اوس چې دا چیک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزې صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چیک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي نو هغه به بیا موږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي پام به موږ ته راواوړي.
بلې دا وځي صاحب که د خپل مزل پاړه وای چې تاسو دلته راغلي مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړی اوس ستاسو رول څه دی د چیک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو بس تقریبا ما څلور کاله ډومیسټیک دلته لوبول هغې نه بعد زما دا څلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم لکه اول زه اوپننګ ته راوځم میډیم فاسټ بالر یم نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده فټنس مې ښه هفته کې څلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کوو ټینس بال به مې کولو نو بیا به همدغلته زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان و نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو بیا مې هلته لږه اکاډمي م شروع کړل نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې م هډبال کړی و.
کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسې د څه برکت بولئ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سیزو تا درکم راشد خان دا محمد نبی دا مجیب دا چې په ډېرو لیګونو کې په استرالیا کې په بنګلادیش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چې لاړلې نو دا هم دا وجه او دا هم دغه څلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل ښه پرفارمنس یې وکړو نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلي زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی همدغه ځای نه راغلي زحمت ایستلې ده شپه ورځ نه ده ګټلې بس دی خپل زحمت ایستلې ده خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې ډېر کابل کې په تېر ننګرهار کې ډېری اکیډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې دا ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري.
نو که وګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه و هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقې وکړي؟
اوس علي صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو. نو سکالی مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سکالی تقریبا مونږ یوولس ټوره لرو، نو که چیرته مونږ په دغه یوولس ټورو کې لږ یو څو لږ کامیابیان مونږ لاسته راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړي دي؟
نه، تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته. دا خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراؤنډ هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم دسه کالي چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري.
او په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو، پنځه لوبې ټي ټوینټي لوبې د شل اوریزه، که دا مونږ وم بیلو نو مونږ ته کوم دغه نه کې، ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې سلو ځو. که دغه دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوینی صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټی ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی ټوینټي سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سره صاحب، اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځه لس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل مینځونو کې میچونه کوو، نو دا غي نه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو موږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو، او زمونږ بالینګ لږ کمزوری و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکال کې ډیر ډیر ټورې لرو. نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ ده مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې.
تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د سپین نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دوه تیر شوی دوه کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقې ته ناسستو نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکاله کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر ډیر خواري را سره کوي.
د وینځو سب د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب مونږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه روانې په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته نو هلته زمونږ د اسپانیې ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیې د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزونکي څوک دي؟ همغه عین روزونکي هغه ته روزنه ورکوي کنه؟ دا غوی د پرجلا روزونکي ګمرل سوی
هغه ته جلا روزونکي دي هغه تم یو د روزونکي چې ده د انډیا ده او بل چې ده د استرالیا ده نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دي هغه مخکې چې هغه هم په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغه هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغه هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې سه کالې دغه وکړو شپېتنه پران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کالې چې په ډومېسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو نو هغې نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دی نه مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو نو مونږ چې دا اوس د یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کېږي پریکټس نو مونږ به دغه شپېتو لوبغاړي نه مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبېږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو ځلیدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به م دونه د کرکټ خلک ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې هغه په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړی او بیا رااله پراګ ته نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي نو شپېته لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه به مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا غات ان د سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو منګه چې دا اوس چې دا په دغه په حال منګه چې دا انډر 16 شپارس کلن لوبغاله ځوانان منګه اوس چې دا منګه بل تقریبا سالور مېشته مخ کې دیوتلی و هنګری ته آلته مسابقې وي زمونږه زمونږ د شپارس کلن ځوانان چې تلو نو دیو په 15 مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورت ډیر کوي.
بلې ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په ګاونډو یو هیوادونو کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څه هم په رسنیو کې په دې اړه زیاتې خبرې نه کېږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلي نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولنډ کې او په خپله په جرمني کې. تاسو حتماً خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه شته؟
هو ساری صاحب مونږ چې دا اوس مونږ اتریش سره مبل کال مسابقې وکړلې مونږ هنګري سره وکړلې مونږ جرمني سره وکړلې مونږ ناروې سره وکړلې نو هغه هم کرکټ ډیر مخکې تللی دا اوس چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي داسې په اتریش جرمني ناروې کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړې ده او ښه لوبغاړي لري. آر یو مملکت اوس په اتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي سته مثلا د سلواک او د پولنډ او جرمني.
بلې سالې صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولنډ کې تقریبا 3-4 افغانان دي په جرمني کې دغه سی وګوري سالې تقریبا 6-7 افغانان په جرمني کې دي په ناروې کې ناروې سره مخ لوبې وکړلې هغه هم تقریبا په ټیم کې 4 افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غپ مولا غول په اتریش کې دغه سی وګوري هغه کې 6-7 افغانان دي که په بلجیم کې وګوري هغه کې 4-5 افغانان دي نو افغانان پر اروپای ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاغي کاتمنی 3-4 افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی دی د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونه کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کاری ښه دی عمره ډیر کمی آینده ډیره روشنه ده
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي.
بلې سالې صاحب اول کې تقریبا 4 کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی 3 کاله 2 کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو رادو سره مونږ مرکه درلودله زمونږ پریکټس ځایونو ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکاله خو به تقریبا 3-4 تلویزیونو سره زمونږ به مرکه
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي.
نو هو سالې صاحب دا ډیر ښه دغه ده ځکه چې سکالی چې د زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره آل رډي زمونږ خبرې شوې دي چې دیو سره ومونږ مرکې لرو دیو به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دیو به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او پاغه ټیم کې اته چکان لوبیدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو منګه هغه ته ډیر ماده گینی ولې د دغه زمونږ تقریبا آل د منګه ډنمارک سره مخامخ کیږو، منګه اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره منګه مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو منګه ډیر ماده گینی ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي.
نہ یونان او سائپرس سره مونږه مسابقې کړې دي، اغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي. خود ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده، نو مونږه اغه ته ډیر آمدګی نیولې ده، ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه بد اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، اغه ته مونږه آمدګی نیولې ده.
ډیر مننه سببون د ویزی ساسو د بریا وو په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل ارادو. مننه ډیره زیاته.